دی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه د ازادۍ رادیو د نن غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد یولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اګست له دوهمې سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په کابل کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل د نن ټاپ خبر دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې برید وشو، خو طالبانو د یو توغندي بې انساني تلفاتو برید بللی و. د امریکا ولسمشر بایدن بېګا په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني پلاوي خبرې پای ته ورسېدې. پاکستاني پلاوي پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوي وغړي ازادۍ راډیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړې. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه د خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړه. د خبره د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پر خپل ټوټر لیکل ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع و خونی ویلي د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له دوشنبه وروسته افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. چین د کووید 19 د وبا له خپرېدو وروسته افغان سوداګرو ته د ویزو ورکول ځنډولي و، او تر هغه وروسته د افغانستان سیاسي تحولاتو دا پروسه لا ځنډنی کړه. د پاکستان پوځ ویلي یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترې تم شوی دی. د پاکستان پوځ په یو خبر پانه کې ویلي د دې هلیکوپټر سره چې بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته وه، پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. په خبر پانه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوځ نور جګپوړي غړي سپاره وو. په ځینو راپورونو کې راغلي چې دا الوتکه غورځېدلې، خو پوځ لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی اریستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنپرو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې، او متحده ایالتونه له اوکراین سره د وسلو د نوې جوپې مرسته اعلان کړې ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. راپورونه کې به په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات واورئ. په یو مرکه کې به دا موضوع نوره وشاربو.
دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه، او په داسې حال کې چې ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
د الزواهری د وژل کېدو د راپورونو په اړه نړیوالو غبرګونونو ته هم کتنه کوو. په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبریږي، پر دې خبرې کوو چې آیا په افغانستان کې په رښتیا جګړه پای ته رسیدلې.
مطمئنا جګړه کمه شوې ده، اما یو امنیت ده او یو استقرار.
په نورو راپورونو کې په میدان وردګو کې خلک د وچکالۍ له کبله د باغونو د حاصلاتو له کمیدو شکایت لري.
سم په نیمه باندې تاثیرات فکري دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله، او مرضونه دغه وریز راتاو شوي بارانونه نه کېږي.
راسره اوسئ نور موضوعات هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
امریکا وایي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وژنه په افغانستان کې خپل ژمنه پوره کړه. په افغانستان کې د الزواهری د وژنې له اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دوی خپل هغه ژمنه پوره کړه چې له افغانستانه در منځ کېدون کې تر هر غریز ګواخ مخه بنیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د ارک په 2 کیلومتره کې د القاعده شبکې د لومړي درجه مسؤل ایمن الزواهری د وشل کېدو له اعلان وروسته د موضوع بیلابیل غبرګونونه پرولی دي. له دې یوه ورځ مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اعلان کړی و چې د القاعده شبکې مشر ژوندی دی او دا ډله له هم له طالبانو سره نږدې او ډېر پیاوړي اړیکې پالي.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا درک په 2 کیلومتره کې د القاعده د لومړي درجه مسؤل ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلان وروسته د موضوع بیلابیل غبرګونونه راپورته کړي. که څه هم طالبانو یوازې دومره تایید کړي چې امریکایي ډرون الوتکې کابل په نښه کړی، خو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس ویلي دوی د القاعده د مشر په وژلو سره وښوده چې دوی په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپله وړتیا خوندي ساتي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ خپله ژمنه پوره کړه چې له افغانستان د رامنځته کېدونکو تروریستي ګواښونو پر وړاندې عمل وکړو. هغه زیاته کړې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته نړۍ لا خوندي ده او متحده ایالات به د هغه کسانو پر ضد عمل ته دوام ورکړي چې زموږ هیواد، خلک او یا زموږ متحدین ګواښي. د امریکا د استازو جرګې د اطلاعاتو کمیټې رئیس ادم شیف بیا یو خبره کړې اعلامیه کې د زواهری مندل وژل یو ستونزمنه چاره بللې، خو وايي طالبان باید د دې ځواب ووایي چې زواهری په کابل کې څه کول. سره له دې چې د ښاغلي شیف په خبره دوی یعنی طالبانو نړۍ ته په زلونو ژمنه ورکړې چې افغانستان به د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي. د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پخوانی مرسال عبدالرشید دوستم هم د پښتنې ډول په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایمن الزواهری وژل څه معنا لري. د هغه په خبره ستونزه یوازې القاعده نه ده، بلکې طالبان د ټولو ترهګرو ډلو لپاره پراخه خوندي چتر دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي اوس باید افغانان او نړیواله ټولنه پر دې اندېښمنه شي چې چا د القاعده مشر ته پناه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په زلونو ویلي له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړې. د امریکا د سنا جرګې یو مخکښ سناتور لانس ګراهام هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه څه برعکس چې جمهور رئیس بایدن یې وایي په افغانستان کې د مخ پر ودې تروریستي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د دوی وړتیا په حاشیه کې ده. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د القاعده د روزنې کمپونه د سپتمبر د 11 په څیر جوړ شوي دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي. لانس ګراهام له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جو بایدن د پلان منتقد دی، خو د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما بیا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری وژل کېدو ته په اشاره په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبر وښوده چې په افغانستان کې له جګړې پرته هم د ترهګرۍ له منځه وړل امکان لري. لدی وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو معلومات ښیي چې لوړ پوړي القاعده مشران په وزیر اکبر خان کې ژوند کوي. همدا ډول د ملګرو ملتونو راپور چې د جولای په 19 خپور شو پکې راغلی وو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. په دې راپور کې دا هم ویل شوی وو چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړي شوي. هغه ادعا وی چې طالبانو رد کړی وي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په هوایي برید کې او د ده په امر وژل شوی دی. که د دې موضوع په اړه تاسو کوم خاص نظر لرئ نو له اوریدونکو سره د ازادۍ راډیو له لارې شریکولی شئ. زه د واتساپ یو شمیره تاسو ته وایم چې په دې شمیره تاسو کولی شئ چې په ښه کیفیت خپل آواز راولیږئ او له اوریدونکو سره یې شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00420212401. تکراروم یې 00420212401. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر په کابل کې وژل شوی. د القاعده شبکې پخوانی مشر او مؤسس اسامه بن لادن د ولسمشر باراک اوباما په امر 11 کاله مخکې په پاکستان کې وژل شوی و. د الزواهری د وژلو په اړه د احمد شیبر په راپور کې د امریکا د اوسنی او پخوانی ولسمشرانو نظرونه واورئ.
د کابل په شیرپور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په واشنگتن کې وویل
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر وو. دای به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر وو. هغه په ژوره توګه دغه برید کې شامل وو. هغه د دې برید چې پایله کې یې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
ویل کیږي چې له زواهری سره د ده د کورنۍ غړي هم په شیرپور کې وو، خو د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویل چې د عملیاتو پر مهال هیڅ ملکي ته زیان نه دی اوښتی. بایډن ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. وروسته تر دې چې پروسه شکال امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، دا لومړی ځل دی چې دوی په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکې برید کړی دی. په دې برید کې د القاعده شبکې مشر یو اویا کلن ایمنه زواهری وواشه. زواهری وروسته تر دې د القاعده مشر شو چې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ په وخت د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د زواهری د وشلو په ارتباط وویل چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 ملت تروریستي بریدونو 40 کاله وروسته عدالت پر ځای شو او د دې ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح ووژل شو. د زواهری د وشلو په ارتباط د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پټرایس وویل چې دا د دوامدار نږدې اړیکو انعکاس دی چې په ښکاره ډول د القاعده او طالبانو ترمنځ لا هم شته. پټرایس زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن ته له پناه ورکولو درس وانخیست. ایمن زواهری د مصر وو، خو د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د سعودي عربستان وو. ریاض د القاعده د اوسني مشر زواهری د وشلو د پیش ستاینه وکړه. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې سعودي عربستان د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د اعلان هرکلی کوي چې د القاعده ترهګر مشر ایمن زواهری په نقشه شوی او وشل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په نړۍ کې د ترورستانو یو مشر و چې په متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ناوړه ترورستي بریدونو د پلان جوړونې او اجرا کېدو مشري کوله.
احمد شیبارو چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه کوله، په دې موضوع کې وړاندې په خبرونه کې به هم پاتې کیږو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن مو په خبرونو کې واوریدل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر د امریکا په هوایي حمله کې په کابل کې وژل شوی دی. زما همکار اسد الله لودین په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر پوښتلی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مسایله کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتونو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره داده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخبارات لوی موافقت و د امریکا دپاره چې دا سړی په نخه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکی تلفات ونه لري او غیر منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې ترستان ته ځای نه ورکوي یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هیڅ کې صادق نه دي او دا منحصر کوي نه تا د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کېږي. داسې منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او مزمهاله وخت کې القاعده په قوه باندې په اثرات په فعالیت باندې منفي اثر کوي. البته بیا بولسته کتل شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي کوي جوړوي.
جلالی صاحب نتګم تاسو به څومره معلومات لري خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و سن هم زیات و د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په سمانه کېدل شي. آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د ځایناست شي او داسې څیرې وي چې ټول شبکې ته د منلو وړ وي؟
تاسو بن لادن د الزواهری د القاعده مشر نو ځکه مشر مثلا دا ده چې هغه اداره کوي رهبری کوي القاعده او کنا جوړ وي که روغ وي لیدر و د القاعده نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي یو څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څو لیدر پیدا کړي د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دواړو په ګډه سره د القاعده دغه ډله جوړه کړله دا یو دغه یو لوی او ډیر اغیزمنه سیره وه د القاعده.
بله او جلالی صاحب روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیخه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري خودلې صرف د برید غندلې نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجلسوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي قوای بوسي قوای او بوسي له ماسته چې موږ نشي طالبان کړی یو هم نه د پزای کړی او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوسنۍ په خلاف باندې حرکت کوي. الان کې طالبان د دوه د تعهداتو مستر غړونه کوي ځکه دی ویلي و چې هیڅ توځي دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دی د ترزنی لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د راپورونو په اړه نظر څرګندو. امریکایي چارواکي وایي چې القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. یو امریکایي چارواکی وایي چې جګپوړي طالب چارواکي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو خبر وو. د امریکایي چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط د الزواهری د وژل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویلي الزواهری له څو میاشتو راهیسې د امریکا تر څار لاندې و او د هغه د وژنې عملیات په تیرو دو میاشتو کې له ولسمشر جو بایدن سره په همغږۍ کې پلان شوي و. یو بل طالب چارواکي بیا د نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې الزواهری پخوا په هلمند کې اوسېده او په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي او د ټلیفون پر کرښه یې د ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویل الزواهری د یکشنبې په سهار هغه مهال د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د هیلفایر راکټ په وسیله په نښه شو چې په کابل کې د خپل پټنځای برنډې ته راوتی و. د یکشنبې په ورځ د اسد میاشتې په نهمه نیټه کله چې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د راکټ د لګیدو راپورونه خپره شول نو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت څو ویندویانو تایید کړه چې پر ودانۍ راکټ لګیدلی خو د تلفاتو خبره یې رد کړه.
اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی دی.
دا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور غږ دی چې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل کوم کور چې تر راکټي برید لاندې راغلی څوک پکې نه اوسېدل له همدې امله تلفات هم نه لري. وروسته بیا د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم تایید کړه چې په شیرپور کې پر یوه کور راکټي برید شوی خو دا یې ونه ویل چې د چا له لوري. مجاهد یاد راکټي برید وغانده او د نړیوالو اصولو خلاف عملی وباله. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي طالبانو حکومت له دوه ورځو راهیسې په شیرپور کې د پنهخه شوي کور چار چاپیر امنیتي کمربند راتاو کړی او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې پیښې سیمې ته ورشي. یو لوړپوړي طالب چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند ولایت کې وو خو کله چې د تیر میلادي کال په اګوست میاشت کې کابل د طالبانو لاسته ولوید نو دی هم کابل ته راغی. امریکایي چارواکي له رسنیو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې الزواهری امریکایي وګړو د امریکا ګټو او ملي امنیت ته یو فعال ګواښ و نو له همدې امله د هغه وژل کېدل القاعده شبکې ته یو ګزار بلل کېږي او د یادې ډلې پر فعالیتونو به اغیز وکړي. دغه امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ویلي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبانو هغه ته په کابل کې پناه ورکړې وه. ځکه دته په خبره لوړپوړي طالب چارواکي لدی خبر وو چې زواهری په پلازمینه کابل کې اوسیږي. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې زواهری د استوګنې سیمې پیدا کول د ترهګرۍ ضد دوامدارو فعالیتونو پایله وه، ځکه دته په خبره امریکا متحده ایالاتو سکل وموندله چې د زواهری ښځه، لور او ماشومان یې په کابل کې یو امن ځای ته انتقال شوي، او وروسته معلوماتو دا وښوده چې زواهری هم هلته ورغلی. دغه امریکایي چارواکي په خبره جمهور رئیس بایدن په تیرو اونیو کې د خپل حکومت پر چارواکو ټینګار کوه چې خپل استخباراتي معلومات دقیق او یقیني کړي، او مسؤولو امریکایي چارواکو د می او جون میاشتو کې بایدن ته په دې اړه معلومات ورکول، او بلاخره د جولای په لومړۍ ورځ د امریکا استخباراتو د عملیاتو وړاندیز وکړ، او بایدن هم د جولای په 15مه نیټه د عملیاتو اجازه ورکړه. رویټرز خبری آژانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي زواهری په شیرپور کې په همدې کور کې خپل ویډیوي پیغامونه هم ثبتول چې له مرګ وروسته به هم خپاره شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي هغه څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي که له شپږم د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم محدودیت دوام وکړي نو دا به په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم ناوړه اغېز وکړي. ګارډین د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان مولوي احمد تقیل قوله لیکلي چې نوموړی وایي که د هیواد له لیسو څخه نجونې فارغې نه شي نو په پوهنتونونو کې به هم محصلانې نه وي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د پوهنې وزارت به د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو لپاره پر یو پالیسۍ کار وکړي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي ګارډین ته ویلي چې که په افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه لرې هم شي، طالبان غواړي په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې یوازې د روغتیا او د ښوونکو د روزنې تر برخې پورې محدودې پاتې شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې طالبانو تیر کال د 12مو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته ارتقا ورکړه څو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو ګارډین لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه بیا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. نېشنل انټرست خبرونې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځمکې پر سر دوزخ بللی. خبرونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه راپور یادونه کړې چې په جولای میاشت کې خپور کړ، او په هغه کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه کړې. خبرونه زیاتوي چې یوناما په دې راپور کې نه ده توانېدلې له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو د بیا ټینګېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ارزونې او تحلیل اهمیت روښانه کړي. په مطلب کې راغلي چې د القاعده شبکې غړي لا هم د افغانستان د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې استوګن دي. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو له ملاتړ پرته په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلي ځای پر ځای کېدل ممکن نه و. طالبان د افغانستان ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه به دوی ته خطر نه پیښیږي، خو ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې او د القاعده شبکې په ګډون نورو توندلارو وسلوالو ډلو حضور ته په پام سره د طالبانو دې ډاډ ته د شک په سترګه ګوري. البته د نېشنل انټرست ورځپاڼې دا راپور هغه مهال خپور شوی و چې په کابل کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو راپور لا نه و خپور شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدر منو اوریدونکو ورزو نورو موضوعاتو ته. په میدان وردګو کې بزګران وایي چې د وچکالۍ له وجې د باغونو حاصلات تقریبا نیمایي کم شوي دي. دوی وایي د وچکالۍ له کبله د تیرو کلونو په شانې د میوو دانې کوچنۍ دي او اوبه او خوند نه لري. بزګران زیاتوي چې حاصلات یې ښه بازار هم نه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل لري.
د میدان وردګو ولایت بزګران وایي سږکالۍ د وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی. دوی وایي یاد وچکالۍ دغلته تر ډېره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولی دي. حمید الله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپل درې جریبه ځمکې د زردالو باغ جوړ کړی دی او دی اوس په راټولولو بوخت دی. دی وای د تیر کال په پرتلای په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی.
سم په نیمه باندې تاثیرات فکری دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله او مرضونه د وریز راتاو شوي بارانونه نه کېږي د بارانو له امله د وریز د تاریخ نه یو مرض اوپات پیدا شوی دی چې بعضې داسې بعضې رولي ده چې اوسوي نه چې هغه شوي دي داسې خراب شوي دي برګ برګ هغه یو کړی مرض یې پیدا کړی دی.
د اوبو کمښت بې وخته اورښتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې دغلته یې د باغونو پر حاصلاتو منفي اغېزې کړي. حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله مځکه یې د زردالو باغ جوړ کړی دی. دی وایي هغه ډول هیلې چې خپل باغ ته یې لرلې پوره نه سوې ځکه د ده په خبره چې د لاس په تڼاکو د پالل سوي باغ حاصلات یې هغه د پخوا په شان قیمته او بیه نه لري.
سږکال وچکالي هم وه په دغه ولایت کې په سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانانو وکولی شوه چې خپل زردالو ته خپل وخته پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکو او هغه کو. خو که څرنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي، قیمتونه بیخي ټیټ دي.
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس صفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او د غراز د افغانستان بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي.
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده، هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې نور ملکونو سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دي هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي.
د میدان وردګو ولایت دغه بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې دغه لته جی بندونه ورته جوړ کړي او اوبه ورته مهار کړي سو باغونه یې دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
قدرمن اوریدونکو، نن مو په پروګرامونو کې واوریدل چې امریکایي چارواکي وایي او په خاص ډول د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وشل شوی دی. امریکایي چارواکي ویلي دي چې خپله ژمنه یې پوره کړه او له افغانستانه د رامنځته کیدونکې ترهګري ګواښ د مخنیوي په برخه کې هغه څه چې ویلي و پر هغه یې عمل وکړ. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د ارګ په 2 کیلومتره کې د القاعده شبکې د لومړي درجه مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان نه وروسته د دې موضوع په اړه بیلابیل غبرګونونه شته. اوس اورو چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو په دې اړه څه ویلي.
د امریکا برید د القاعده پر مشر یو شی اقدام و، خو مونږ د نگران کړی دی چې تر اوسه هم طالبان نورو ترستی دله ته په افغانستان ځای ورکړی دی. مونږ ویره لرو چې یو ورځ دغه ترستی دله افغانان پنهخه کی او یو ورځ جنگ زور واخلي. مونږ له طالبانو نه هیله لرو چې د نورو ترستی دلو سره خپل رابطه قطع کړي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ډرون او لوکو برید دا و خدای چې په افغانستان کې لا اوس هم د القاعده غړي شته. د القاعده شبکه فعاله ده. دغه برید د افغانستان خلک اندېښمن کړي دي. زموږ هیله دا ده چې دغه بریدونه بند شي او که دغلته القاعده او نور څوک موجود وي د هغې دپاره د منځه وړلو دپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې وشي. افغانان ډېر دردېدلي او کړېدلي دي.
څنګه چې مونږ خبر شو امریکا ایمن الزواهری په کابل کې ووژل، دا زموږ لپاره ډېر نگراني ځای ده چې اوس هم ترستي ډلې په افغانستان کې شته. مونږ په دې ویره یو چې ما بعد بیا هم افغانان قرباني شي او افغانستان یو ور بیا په اور کې وسوځيږي.
دا ایمن الزواهری وژل په افغانستان کې ټول افغانانو ته ډېر اندېښنې پیدا کړې دي چې افغانستان به یو نوې جګړې ته دخل کړي. دا د پاکستان یو پالیسي ده. پاکستان غواړي چې افغانستان بدنامه کړي او ټول نړیوالو ته وښيي چې اصلي منطقي هېوادونه کې افغانستان ترستي ډله ده. نو بینام د ټول سره دا تقاضا کوو د نړیوال سازمانونو څخه چې دې موضوع ته باید دقیق متوجه شي او وکولای شي د دې مخنیوي وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په یاد وساتئ چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د 25 دقیقې اونیز بحث له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې برید وشو، خو طالبانو ویل چې دا یو توغندی دی او انساني تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر کاغلی بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی. خو په هغه بیان کې چې د طالبانو د حکومت لخوا خپور شوی د الزواهری د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویل شوی. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني پلاوی خبرې پای ته ورسېدې. پاکستاني پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د پلاوی وغړي ازادۍ راډیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوې دي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې. د خبره د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر لیکلې ده. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست یې د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له دوشنبې ورځې څخه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. چین د کووید 19 د وبا له خپرېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول ځنډولي وو او له هغه وروسته د افغانستان سیاسي تحولاتو دا پروسه نور هم ځنډنۍ کړه. د پاکستان پاوز وایي چې یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترایتم شوی دی. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې له دې هلیکوپټر سره په اوبخې د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي له دې هلیکوپټر سره چې بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو کې بوخته و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. خبر پانه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز نور جک پوړي غړي سپاره وو. په ځینو راپورونو کې راغلي چې د الوتکه غورځېدلې خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پاوز ویلي د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی ارستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنیپرو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحدو ایالتونو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې د نوې جوپې اعلان کړی. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه ته ښه راغلاست. آیا په افغانستان کې جګړه پر اختیا پای ته رسیدلې ده؟ د هغه پښتنه ده چې په هیواد کې د وروستیو حملو او د تاوتریخوالي د پیښو پر مهال په وار وار پوښتل کیږي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ادعا کوي چې جګړه نور نو پای ته رسیدلې، خو امنیتي پیښو په تیره په پلازمینه کابل کې اوس هم خلک اندېښمن کړي دي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور یو توغندی لګیدلی چې تلفات نه لري، خو د کابل ښاریانو ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون سهار یې یوه نه بلکې څو چاودنې اورېدلې دي. له دې یوه ورځ مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې چاودنې هم مرګ ژوبله پېښه کړه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو د دې چاودنې د تلفاتو په اړه وویل چې دوه کسان یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. لدې مخکې هم تر ډیره د شیاګانو او صوفیانو پر عبادت ځایونو په حملو کې خلک وژل شوي او همداراز په انفرادي ډول دلته او هلته د خلکو د وژنو راپورونه را رسیږي. ځینې خلک د دې وژنو پړه پر واکمنو طالبانو اچوي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي ردوي. په دې خبرونه کې د چارو له شنونکو سره پر همدې موضوع بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میرحمت سپای کوي. د خبرونې یو میلمه ښاغلی سعیدی دا شیبه په اړیکه کې راسره دی. اوس چې سعیدی صاحب تاسو راسره یاست، لطفا دې پوښتنې ته ځواب راکړئ چې طالبان د تاوتریخوالي وروستۍ امنیتي پیښې او چاودنې کم اهمیته ښیي. آیا دا پیښې په رښتیا هم کم اهمیته دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. چاته به کم اهمیت یي، چاته به زیات اهمیت یي، خو د انسانانو ژوند الله په خاطر کې دی. اما د طالبانو د ټینګار چې جګړه کمه شوې ده او یا ختمه شوې ده، نو ختمه شوې خو به نشي ویلی، کمه شوې ده رښتیا وایي. په دې رښتیا وایي هغوی چې بم بشکوي او انفجار او انتحار کوو، هغوی په قدرت رسیدلی دي. او زه فکر کوم د انفجار او انتحار دپاره ضرورت نشته. اما هغه افراد چې د تهدید لاندې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې سوال مرکزي دا دی چې آیا د طالبانو رسمي سیاست دی چې د یو سلسله اقلیتونو یا صوفیانو یا بعضی مذهبي ډلو د لمنځه وړلو کې برخه واخلي که وانخلي، دا چې رسمي سیاست دی زه فکر کوم دا به نه وي. خو د طالبانو د مرکزي حکومت د کنټرول نه وتلې خبر ګڼم هغه دا دی چې په طالبانو کې داسې افراطي ځواکونه شته دي چې د طالب په نامه شته دي چې هغوی د بعض مذهبي ډلو کړنې، د هغه جمله د صوفیانو کړنې، د اسلام نه خلاف ګڼي او په خپل خواخه دی غواړي چې په اسلامانی شي ضرور ته ورسي. دلته به اصل نور دلایل هم وجود لري، نور اړخونه به هم وجود لري چې په دې برخه کې سام لري، اما یو جانب دوی هم دي.
تاسو مخکې یادونه وکړم چې جګړه په رښتیا هم کمه شوې ده، خو د دې مسؤلیت تاسو د طالبانو غاړې ته بیا هم واچوو، یعنی تاسو وایي چې هغه حمله هم طالبانو کولې، مګر طالبان دې ته له یوې بلې زاویې نه ګوري. دوی وایي چې پر افغانستان اوس په کلیو او بانډو کې د امریکایانو حمله، د پخوانی حکومت د دولتي ځواکونو چاپې، دا هم پای ته رسیدلې دي. د دوی ادعا دا ده چې په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی.
مطمئنا دلته جمهوریت او ځواکونه وجود درلودل، مخالفت طالبانو کو او طالبانو او نورو ځواکونو چې د دې سره عملاً متحدین دي، و دغه په نتیجه کې تاوتریخوالی راته او را دې کې شک نشته دی. مطمئنا د بهرنیو حضور په افغانستان کې ډیرو کلونو راهیسې ما ویلی دي، تحلیل کړی مې دي چې هغې ته مخالف اکثر سرباز دی، ګیره لري، قرآن شریف لولي، موزکی توپک لري. دا د افغانستان د خلکو مشخصه ده. د دې په نتیجه کې ډیر ځلې ناروا عملیات شوي دي، د دې د خوانو ډیر بېګناه انسانان وژل شوي. هغې اوس حضور نه لري، مطمئنا جګړه کمه شوې ده. اما یو امنیت دی او یو استقرار. په باغ وحش کې امنیت ښه امنیت دی، هر چاته یې قفس معلوم دی، هر چاته یې نمایش دی معلوم دی، هر چاته ډوډۍ خوړلو. اما استقرار نشته په دې چې هلته معینې ازادۍ چې د انساني ټولنې کې باید اوسي متاسفانه محدودې دي.
ستاسو اشاره سعیدی صاحب مثبت او منفی سولې ته ده، یعنی سوله شته، جګړې نشته، مګر د خلکو حقوق تامین نه دي او خلک پر اختیال زړه نه دي سره پخلا، همدا خی تاسو؟
په یقین ډول خلک د زړه پخلا دي چې بهرني کفري ځواکونه وتل، خلک د زړه پخلا دي چې ادعا شته ده چې اسلامي حاکمیت تطبیق دل غوښتل کیږي او هڅه کیږي. اما په عمل کې نه د بهر مداخله ختمه شوې ده او نه هم اسلامی حاکمیت په هغه شکل باندې چې لازم ده عملی شوی دی. تیر قوانین نشته، نوي قوانین معلوم نه دي، او ډیر هغه چارواکي چې غږیږي تر ډیره حده پورې زه به ډیر خوشحاله یم چې ورته ترجمه کوم چې دا د څه وویلې. موږ اسلامي شریعت تطبیقوو، په نامه د اسلامي شریعت کوم مدون کتاب نشته. حتی په فقه په اهل سنت و جماعت کې مختلف مذاهب دی، فقه لا مذاهب العربه څلور جلده څلور زره سفیدی د دې مطلب چې زه اسلام منګه اسلامي حاکمیت تطبیقوو، اسلامي قوانین تطبیقوو. دا هسې بدون د مشخص تعریف نه ادعا ده. خلک په دې باندې خوشحاله دي، مسلمان په دې باندې خوشحالیږي چې دا خبره واوري، اما دا چې د دې څه معنا ده او کوم تعبیر د اسلام نه د تطبیقول غواړي، دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې متاسفانه طالب ته ترجمه کول پکار دي.
سعیدی صاحب، آیا طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو توان لري؟
کوي غواړي، هو لري. منګه د طالبانو نه دا غوښتنه، دا توقع درلودله او دا توقع لرو چې هغه ادعاوې چې کوي د بهرنۍ تسلط ختمول، ماته څه مهمه دی چې په هغه وطن کې د لاټ کلاړې او د پنجاب حاکمیت ته زمینه برابرې کېږي که د امریکې یا د کمبل هیواد. اما دا تسلط د بهرنیو اساکرو عملا وجود لري، اوس د پنجاب لري، سابق د امریکې او د بل چا درلودلې. دا چې دې توان لري یوه خواسته ده، یوه آرزو ده، یو ورته عملي کار کول پکار دي. د طالبانو یو شمېر مشران ډېرې ښایسته خبرې کوي چې سړی خوښېږي، اما صلح را غواړو، جنګ بس دی، راځئ چې نور سره نه وژنو. اما ممزرما ټوله زما، دا زما روایت، زما فهم، زما دیدګاه. مخکې د دې نه چې د چا نه مشروعیت واخلم، د ټوپک په لاس زور مې حاکمیت ترلاسه کړی دی، دا چې د پنجاب په زور، دا چې د امریکې په زور، دا چې دا خبرې به پرېږدو. اما دا خبره کول او د عمل ساحې د پاره کار نه کول، دا ځان غولونه ده، نه غولېږي.
سعیدی صاحب، فکر کوئ چې په همدغه حالت کې هم له دې ټولو خبرو سره سره طالبان بدیل لري؟
سوال په بدیل کې لسره. نن سبا په ټولو سیاسي مجالسو کې دا بحث روان دی چې د طالبانو بدیل یا د جمهوریت ځایناستی څوک دی، کوم ځواک دی او کوم افراد دي. زه فکر کوم دا سوال پرون هم ورسره مواجه شوم، زما موضوع ښکاره موضوع ده. هیڅوک سرباز او هیڅوک جمهور رئیس او صدر اعظم تولد شوی نه دی. د بدیل خبره مونږ ته پکار ده چې په دې باندې کار وکړو چې سیستم څنګه عیار کړو چې د هغه په نتیجه کې نن یو څوک خلک احمد صدر اعظم مقرر کړي او سبا محمود صدر اعظم مقرر کړي. بدیل د قانون او د سیستم جوړول دي، او د دې قانون او د سیستم خو قوانینو په جوړولو په نتیجه کې ملت د انتخاب حق ولري. دا چې یو نفر دی، یو د پچ رئیس جمهور شو بیا پرې خودلوالانه نه دی، یو د پچ صدر اعظم شو بیا پرې خودلوالانه دی، یو د پچ رئیس د حزب شو بیا پرې خودلوالانه دی. دا هغه بد اړخونه زمنګ د فهم د دیموکراسۍ، د حاکمیت مردم او د حزب او د سازمان او د دولتداري نه دي چې متاسفانه مونږ لا تر اوسه پورې په عمق د قضایا او نه خبر شي، او د هر څه نه همغه شی را اخلو چې زمونږ په ګټه ده، او دا د تاسو خبر ده.
سیدی صاحب، خبر مو په امنیت باندې ده، او دا چې آیا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې ده کنه، تاسو وایئ چې له طالب سره کار نشي کېدای، یعنی طالب په خپل نفس کې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی، نو خو باید یو د حل لار هم ورته ولري.
د حل لار زه طالب ته لرم چې د طالب عزت پکې وساتل شي، د حل لار زه د ملت ته لرم، د حل لار نړیوال ټولنې ته لرم. طالب ته وایم هغه څه چې ادعا لري د هغه لپاره عملا کار وکړه، او دا وطن تنادستان نه دی. واقعیت د خبرو دا دی چې د اسلام په دین کې، په داخل کې، خپل حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زیاد دوه یا فرقونه به پیدا شي او یو پر اختیار ده. زه په دې کې څه شکار نه لرم، زه په دې کې کوم شک نه لرم چې طالب خپل عقیده لري، خپل برداشت لري، خپل تعریف لري د مشخصو مسایلو نه. مخکې مې جناب متقی د نړیوال د تاجک د مرکزی آسیا په کنفرانس کې خبرې اورېدلې، زه فکر کوم دې ضرورت لري چې ورته تشریح شي چې څه وایي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې له طالبانو سره باید کار وشي او په مشترک ډول په افغانستان کې د امنیت د خوندي کولو لپاره کار وشي؟ په کوم میکانیزم څه ډول
میکانیزم؟ او مطمئنا چې باید کار وشي. طالبان حد اقل د 50% نه زیات د وطن اولاد ده، او د 50% نه زیات په دې معتقد دي چې د اسلام او د افغانستان لپاره کار کوي. دا چې عملا پروژه درېدلې دي، اوبه مفت زی، سړکونه خرابېږي، هېڅ عمراني کار نشته، مکتب تعلیم او تربیه په ټپه باندې.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې له طالبانو سره څه ډول کار کېدای شي ښاغلی سیدی؟
د طالب هغه وخت چې د تمام تراهین لاس واخلي، طالب هغه وخت چې د تمام امورو د ولکه کولو نه لاس واخلي، د سره کار کېدلی شي. دا په دې کچیرته زمانه ټوپک اخیستل کیږي، زمانه وسله اخیستل کیږي، او راته وایي چې زه د امنیت ساتم او سبا ترورېږم، د دې مسؤول طالب دی. د تکه خانې نه چې ټوپک اخیستل کیږي او ورته وایي چې زه د امنیت ساتم او هغلته انفجار او انتحار کیږي، د دې مسؤول طالب دی. دا چې خپله کوي یا په بل چا باندې کوي یا د دې په غیاب کې کیږي، مسؤول طالب دی.
تاسو وایي ما نه د ټوپک اخیستی، یعنی څوک یادوي؟
زه مثلا د یو تکه خانې غړیم، زما نه د ټوپک واخیست، ته حکومت یې چې ته زما امنیت ساتي، زما امنیت دې ونه شو ساتلی، ته مسؤول یې. طالب د تمامو نه ټوپک اخیستی دی، ښی کړي دي، اما توان د امنیت په دې نه لري چې تمامت خا دی. دا وطن د ټولو دی، او د ټولو سهم پکې په عمل کې تنظیمول پکار دي. تمامت خواهی د تباهی لاره ده. تمامت خواهی حزب کمونست اتحاد جماهیر شوروي سور بیرغ راوسته، او یا کاله په کرملین ودرو، اما په آخر کې نه ناکام.
سیدی صاحب، ما یو مشخصه پوښتنه وکړه چې ما یې مال دغه میکانیزم چې له طالبانو سره په ګډه کار وشي د دې لپاره چې جګړه بنده شي د تل لپاره، او هغه مثبته سوله چې تاسو یادونه وکړه، یعنی حقیقي پخلاینه رامنځته شي، دغه لپاره هغه مشخصه تګلاره څه ده؟
مشخصه تګلاره وسیع باز ده، مشخصه تګلاره لرو، اما اولین بنیاد خبرې دا ده چې طالب تمامت خان اوسي. طالب تمامت خان په دې معنا زه په دې باور نه یم چې طالب دې په خپلو اعتقاداتو کې تزلزل ولري. طالب دې په هغه څه چې معتقد دی معتقد دی وي، اما هغه وخت دې د تحمل اقدام وکي چې د هغه مشروعیت ولري. طالب خو اوس د هغه مشروعیت نه لري. چې مشروعیت نه لري، څنګه یې خپل دیدګاه د ماین و مسائلو، د مکتب په باره کې، د اولاد د تعلیم او تربیه په باره کې، د هر مسئلې په باره کې د خپل دیدګاه لري چې به مبارک، په دې کې مشکل نشته. یو د روایتو همدا د طالبی روایت دی، اما هغه وخت باید ځان ته د تطبیق صلاحیت ورکی، د حکومت جبر پہ باندھے ایمال کی چې د مشروع وسی، د اوس مشروع نه دی. په دې خاطر باندھے د حلاره بنیادی مسائل پنځه کسیز کمیټه تعینول چې راځي افغانستان ته راته تسلیم شي، اول ته د علماء او بجرګه کې ورته سپک سپورې ویل، دا د حلاره نه ده. یعنی هغه څه چې وایم چې راځي جګړه بس ده، نور سره ورونه شو، نور سره دا وکو، او ما په عمل کې ممزرما ټوله زما دا د حل لاره نه ده.
یعنی تاسو د وسنۍ خند د امنیت د ټینګښت پر وړاندې او د جګړې د پایته رسیدو پر وړاندې هغه څه بولئ چې تاسو یې د طالبانو تمامیت خواهی بولئ؟
دقیق 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 دا دی چې دی ماین نظرینه، ماین دیدګاګان، مسلکی پوها د مشروعیت سره د کار په د اجرا کې اسانتیا برابرې. دولتي پوستونه باید په سیاسي پوستونو او په مسلکی پوستونو باندې تقسیم شي. دا چې د محرر د محکمې انتصاب د امیر المؤمنین په امضا کیږي، دا ډیر د تعصب خبر ده. زمنم چې د اسلام په تاریخ کې داسې نمونه راغلی دي، اما په یوشتمه پیړۍ کې د شخص اول باید په هغه شیانو باندې تمرکز وکړي چې هغه بی د هغه د وجود نه کیږي. په دې خاطر باندې دلته د افرادو صلاحیتونه، د افرادو مسؤلیتونه، د افرادو امکانات په قانون کې په کوم قانون کې روښانه نه دي.
مننه سید صاحب.
په ذهن کې به روښانه وي، اما په قانون کې چې د هغې په نتیجه باندې په قاعده د کار دا ملت پوښي وجود نه لري. په دې خاطر باندې دا جګړه دا مختلف آباد تاثیر لري، اما یو د آبادونه همدا د جګړې د ادامې خبر ده.
مننه. زمونږ دوهم میلمه چې وعده یې کړې وه له بده مرغه هغه رانغی. اوس یو بل میلمه ته مو بلنه ورکړې چې په پاتې څو دقیقو کې له دې خپرونې سره یو ځای شي. احسان الله سادات، مدني فعال، له کابله دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. سادات صاحب، تاسو ته خپرونې ته ښه راغلاست وایم. زمونږ بحث پر دې باندې دی چې په افغانستان کې له وروستیو امنیتي پیښو وروسته، د تیرو دوو ورځو له چاودنو وروسته، دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او آیا طالبان د جګړې د پای ته رسولو توان لري کنه؟ غواړم لنډ ستاسو نظر واورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی السلام علیکم ګران قدرو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. زه غواړم په لنډو الفاظو او لنډو ټکو باندې ستاسو سوال ته ځواب ورکړم. منګه په هیڅ صورت ویلی نشو چې افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده او فعلاً لپاره افغانستان بشپړ په توګه امن وطن ده او جګړه بیخي پکې نشته، نه امنی ختمه شوې ده. دا مونږ ویلی نشو. څرنګه چې تاسو خپله شاهد یاست، یعنی شاهدان یاست، تاسو له رسنیو نه او مونږ دلته له نږدې نه مونږ ګورو چې نه جګړه پای ته رسیدلې ده، نه د مونږ ځان خوندي ده، نه ازادي بیان شته دی. تاسو باور وکړئ د هر لحاظ مونږ او د خصوصا د پایتخت وګړي د ټول د هر لحاظ تهدید لاندې دي او د هر لحاظ د ناامن په فضا کې دي.
صدات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت په موجودیت کې سوله راتلی شي او که فکر کوئ چې طالبان د مشکل یو عمده او اصلي برخه ده؟
طالبان یوازینی لار چې فعلاً لري هغه باید د نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي تر څو نړیوال موږ ته متوجه شي او هغه امنیتي مرستې چې دي د افغانستان د حکومت سره، سرپرست حکومت سره او د افغانستان ملت سره وکړي تر څو موږ وشو کولای یو امن په فضا کې ژوند وکړو او تشریح او ډیپلوماتیک اړیکې
د ټولو هوادو سره باید. فکر کوي چې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي؟
اوس لپاره دا ډېر یو نه باوریدونکې خبره ده چې موږ وایو بلې، ځکه چې دا موږ ویلای نشو. نه، طالبان نشي کولای.
بدیل یې څه دی؟
بدیل یې نړیوال مشروعیت ترلاسه کول.
د امنیت دروستو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبان باید څه وکړي ستاسو له نظره؟
د امنیت ټینګښت لپاره طالبان یوازینی بل لار چې لري هغه د افغانستان د ملت زړونه لاسته راوړل دي، او خصوصا نن لپاره تر چې ملت غواړي هغه ورته مهیا کی. او زه غواړم په دغه د پښتنې په بخش کې یو بل څه زمیمه کړم چې د نجونو تعلیم او تحصیل دی چې دې ته باید دې متوجه شي، ځکه چې د امنیت یوازنې د ټینګښت لارم دا ده چې موږ او تاسو او خصوصا سرپرست حکومت اوس دې ته مجبور دي چې نجونو ته، خانمانو ته دې ته باید مشروعیت ورکړي، دې ومني تر څو موږ وشو کولای چې دغه داخلي تشننعات چې دي دې له منځه موږ ویسو او په یو امن فضا کې موږ ژوند وکړو.
مننه سادات صاحب. زمونږ بل میلمه صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو شنونکی په دې باور دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده مګر خلک نه دي سره پخلا شوي. ستاسو نظر څه دی؟ یعنی اصلي مثبت اصول تر اوسه نه درغلې؟
سعیدی صاحب ډېر ښه اشاره کړې ده. وګورئ، جنگ یوازې دا نه دی چې موږ افغانستان کې طلاق خودل سو او امن راغی. دې ته موږ یوازې امن ویلای نشو. هلته روحي امن دی، دلته نور امنونه دي. فلهذا موږ تاسو ویلای شو چې په افغانستان کې 100% امنیت نشته دی. حتی
چلویک تیسر امنیت نشته ره دا منگا پا داگا ویلی شو تاسو خپل شاید استی دا پرون نا بلا ورست حالو که دی کابل کی
استادت صاحب څو دقیقې د خبرونې پای ته پاتې دي غواړم له سعیدی صاحب نه هم ستاسو د خبرو په باب یو څه وپوښتم سعیدی صاحب مهرباني وکړئ د استادت صاحب د نظریاتو په باب خپل نظر ووایاست
زه دا تاکید کول غواړم چې د اجتماعي پدیدو مسایلو په هکله مختلف لاملونه تاثیر لري زه طالبان ته دا سپارش کوم چې د عذر زارې د دنیا نه تیر شي ملت ته مراجعه وکړي وخت چې ملت راضي شو بیا نړۍ خپل مجبوره ده چې راضي شي په دې خاطر باندې زه مخکې د دینه چې په نړیوال مشروعیت باندې تاکید وکم زه ورته داخلي مشروعیت بنیادی خبره ګڼم زه په کلکه په دې باور یم چې طالبان او منګه په مجموع کې په دې څلور لسیزو کې د نړۍ د لومو قرباني وو او طالبان په عمق د قضایا باندې په دین واردېږي چې اکستریم ته یې کشي تعلیم او تربیه چې د اسلام د اصولو سره برابر ده د هغې په مقابل کې یې دری دا چې د خپل مشروعیت دپاره یعنی د حرام کار د پاره بل حرام مبرر راوړي دا د اسلامي اصولو سره برابر نه ده د طالب سره چې بحث وکړي اوتوماتیک زی په شلو کالو کې داسې و انتخابات د جانکری داسې و او یو سلسله نور دلایل چې هغه مطمئنن وارد دلایل دي اما دا د دې د اجراءاتو د مبرر نشي کېدلی په دې خاطر باندې طالبان جدي مرستې ته ضرورت لري په ډیرو مسایلو باندې لسره سره نه خلاصیږي دا چې په اسلام دین باندې معاملې نه کیږي او موږ دا په بهر معاملې باندې ما دا چاوي چې په اسلام دین باندې او قوانینو باندې معاملې وشي اما خپل فهم تحمیل ول هغه وخت تاسو حق لري چې تاسو مشروع سي تاسو مشروع نه استي د ټوپک په زور راغلي استي
مننه سيدي صاحب صدات صاحب تاسو په نظر همدا زمونږ ورستای بحث دی دغه مشروعیت چې تاسو یادونه کوي او ښاغلی سعیدی یادونه کوي څنګه د کورنۍ مشروعیت څنګه ترلاسه کیدی شي
موږ هیڅ چا سره په ټکر کې نه یو او نه غواړو چا سره په ټکر کې اوسېږو
موږ یعنی څوک
موږ د افغانستان ملت د افغانستان ځوانان هر وګړي چې وطن باندې مین دي پر تعلیم او تحصیل باندې مین دي هغه صلح غواړي هغه اخوا او برابري او همپذیری غواړي هغه امن فضا غواړي هغه واخیان خپل ملت او خپل خاوره نه
وخت مو ډیر کم دی له یوې دقینم کم وخت لرو کراته وایس چې په کومو طریقو مشروعیت طالبان ترلاسه کولای شي
طالبان یوازنی لار چې مشروعیت ترلاسه کړي د افغانستان د ملت زلونه ترلاسه کړي دغه یوازنی لار ده بل لار نه لري
مشروعیت خو ډیر لارې لري مثلا د اساسي قانون تدوین دی مثلا د جرګې او د انتخاباتو دایره ول دی
لومړی درې رنګ بیرغ منل دي بال دغه با تعلیم او با تحصیل کډرونه جای پر ځای کول دي په افغانستان کې انجون او کوزو ته حق ورکول دي اندغه لار ده
ډیر زیاته مننه له تاسو نه احسان الله صادق مدني فعال چې له کابل مول ازادي رادیو سره خبري وکړي په دې خبرونه کې زموږ بل میلمه د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی و چې د دواړو میلمنو له ګډون نه په دې خبرونه کې مننه کوم تر بل خبرونه تاسو په خدای تعالی سپارم
ستا قدر او قیمت ستا قدر او قیمت لک پسړ کی چې د ما سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا سرا د خسن گین سرا چې په ګوګل کې دې لتا سرا دا بوی د چا 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 نظر
کڑلو کا زمات ہلی کچکولو لتر پتار کڑلو ما خونا موننگ پیش کی یارتا نظار کڑلو تا زمات ہلی کچکولو لتر پتار کڑلو مین دے عدت کڑم مین دے عدت کڑم خوشا مندو آو جڑا سرا دا بوی دا چا 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 سرا